افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي تاسو آزادي رادیو ته ورځ د خبرونه یو څه دوام کوي چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته تللی. نن یک شنبه ده، د لړم یا قرب شپږمه د اکتوبر 28. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته تللی. حکومت وایي د کندهار خلکو د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ګډون له لارې وسلوالو طالبانو ته کلک ځواب ورکړ. د سوریې یوه څارونکې اداره وایي د داعش په حمله کې د کردانو 8 جنګیالي وژل شوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته تللی دی. د هلمند ولی ویان عمر ځواک وایي ولسمشر به د دې ولایت له امنیتي او ولایتي چارواکو سره د هلمند پر وضعیت خبرې وکړي. وروسته به د ولسي جرګې د وژل سویو کاندیدانو عبدالجبار قهرمان او سالم محمد اڅکزي د کورنیو لغړو سره وګوري. له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې د کابینې ګڼ وزیران او نور چارواکي ملګري دي. تمه د ولسمشر به وروسته په لشکرګاه کې هغه 50 بستري زیږنتون هم پرانیزي چې په دې وروستیو کې په اساسي ډول جوړ شوی دی. ویل سوي چې ولسمشر غنی به د ورځې په پای کې د هلمند خلکو یوې لویې غونډې ته وینا هم وکړي. د افغانستان حکومت وایي د کندهار خلکو د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ګډون له لارې وسلوالو طالبانو ته کلک ځواب ورکړ. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي پرون ازادي راډیو ته ویل چې په کندهار کې پټاکونه کې د خلکو ګډون بے ساری وو.
د افغانستان خلکو یو بار بیا د قانون د حاکمیت ټینګولو، د ډیموکراسي او ولسواکۍ ټینګولو لپاره خپل تعهد څرګند کړ.
لنیش او معروف ولسوالیو پرته په نور کندهار کې پرون د ولسي جرګې انتخابات وسول. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځنګړي استازي اسمت الله ایرګاشیف ویلي چې حکومت یې له پاکستان غوښتنه کړې پر وسلولو طالبانو فشار راولي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو سره همکاري وکړي. اسمت الله ایرګاشیف پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره کتلي او دواړه د سیمه ییز امنیت، اقتصادي ودې او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو غږېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي ایرګاشیف ویلي چې حکومت به یې په نږدې وخت کې یو هیات پاکستان ته واستوي. د پاکستان سترې محکمې پر ټلویزیونی چینلونو د هندوستان د هر ډول موادو پر خپرولو بیا بندیز ولګاوه. د پاکستان د رسنیو د تنظیم ادارې یوه چارواکي وویل قاضی القضات ثاقب نثار پرون یو حکم خپور کړ چې پر اساس یې پر ټولو ټلویزیونی چینلونو د هندوستان د هر ډول منځپانګې د خپرېدو مخه نیول کیږي. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې قاضی القضات دغه حکم ته توجیه ورکړې او هغه دا چې د ده په خبره هندوستان د دغه هیواد د شمال په هغه سیمه کې چې نوې ډیلی یې پر مالکیت دعوه لري د اوبو بند جوړوي. د ده په وینا له دې سره به پاکستان ته د بهیدونکو سیندونو مخه نیول کیږي. د پاکستان قاضی القضات ویلي موږ ولې د هندوستان چینلونه بند نه کړو. د هندوستان فلمونه په پاکستان او په ټوله سیمه کې ډیر مینوال لري او بالیوډ ګڼو پاکستانی موسیقي ژغونکو او فلمي لوبغاړو ته کارونه ورکړي دي. د سوریې یو څارونکي ډله وایي د داعش ټلې په حمله کې د کردانو په مشرۍ د هغه ځواک چې امریکا یې ملاتړ کوي لږ تر لږه 8 غړي وژل سوي دي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار ادارې نن وویل چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو شاوخوا 100 نور جنګیالي په دې حمله کې چې د سوریې په ختیځ کې سوي ټپیان سوي دي. دغې څارونکې ادارې خبرداری ورکړی چې د مړو شمېر شایي زیات سي. په بریتانیا کې ډیره دغې خپلواکې څارونکې ادارې ویلي د دوی معلومات ښیي چې د نشه ویشتونکو ښځو او کم عمره جنګیالیو په ګډون د داعش 200 غړو د الفرات رود په ختیځ کې د دو کلیو سوسا او باغیس د بیا نیولو لپاره حمله وکړه. دغې ادارې زیاته کړې چې پرون یې د داعش ډلې د څه باندې 24 غړو د وژل کېدو مسله هم مستنده کړې ده. له دې سره له تېرې جمعې راهیسې د داعش ډلې د وژل سوو غړو شمېر 234 کسانو ته ورسېد. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي په تیرو 2 ورځو کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د وژل سوو غړو شمېر 188 ته رسېدلی دی. او په امریکا کې یو سړی چې شک کیږي د پنسلوانیا ایالت د یهودانو په یوه عبادت ځای کې په ډزو 11 کسان وژلي په 9 جرمونو تورن شوی دی. څارنوالانو پرون ویل چې شپږ څلوېښت کلن رابرت باورس په هغو جرمونو تورن سوی چې د قتل لپاره د وسلو کارول او د مذهبي عقایدو په وړاندې خنډ جوړول هم پکې شامل دي. لوی څارنوال جیف ساشنز وویل د کرکې پر اساس د جنایتونو قضیه به چې شاید د مرګ د سزا سبب سي په فدرال اداره کې درج سي. پولیس وی باورس چې نیمه اوتومات وسله او درې لاسي وسلې ورسره وي پرون په پیټسبرګ کې د یهودانو یوه عبادت ځای ته ننووت. په داسل کې چنارې وهلې، ټول یهودان باید ووژل سي، ډزې پیل کړي. په پیښه کې لږ تر لږه شپږ نور کسان چې څلور پولیسان هم پکې شامل دي ټپیان سوي دي. حمله کوونکی په ځوابي ډزو ټپي سوی و چې وروسته ونیول سو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د دې پیښې په اړه وویل
The shooter is in custody and federal authorities.
حمله کوونکی په توقيف کې ده او فدرال چارواکي د ایالت او محلي پولیسو د همکارۍ او د څېړنو لپاره لیکدول شوې دي. د ډلایزي وژنې دغه شریر عمل کاملا شیطاني او نمنونکی ده.
ښاغلی ټرمپ ویلي چې دای به د پیټ ځای یعنی پیټسبرګ ته سفر وکړي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. تاسیا زادی رادیو ته ورجیاست. په افغانستان کې د سهار لس بجې او څه باندې شپږ دقیقې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته ورغلی دی. دی به له حکومتي چارواکو سره د دغه ولایت پر وضعیت خبرې کوي. بیا به د ولسي جرګې د وژل سوو کاندیدانو د کورنیو له غړو سره ګوري. وروسته به ولسمشر په هلمند کې یو روغتون هم پرانیزي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایره سره په مستقیم تماس کړی دی. صاحب، ولسمشر تر اوسه پورې رسمي غونډې پیل کړې، وینا یې کړې، که څنګه؟
سلامونه. او چې بمخ کې د هلمند والی د اړیکو او رپاتار د مسؤل دی راته سره خبرې وکړو چې ولسمشر محمد اشرف غني د هلمند نظامي او ملکي چارواکو سره خپله لومړنۍ نظامي غونډه چې عبدالله کې انشاءالله وه ترسره کړې ده. وروسته تر دې به دی د ولسي جرګې لپاره د دوو جلسو نماینده د کورنۍ سره ګوري چې هغه یوه کورنۍ د عبدالله کلمان او دوهمه د سالم عمر سګزیره او تر وروسته به د اکشارو سره په دې کې ځوانان پاینل کې یو شمېر مطرح او مخکښ قومونه بدني فعالین تعلیم علما او کوم مشران دا په ډېره بیل ډول باندې په ځینو جلا جلا جلسو کې ولسمشر سره د دې منتر مشلاتو په خبرې کوي. لکه څنګه چې تاسو ویل د روغتون مسله او بیا په یو لوی غونډه کې د خلکو سره د خبرو مسله
هلمند پر وضعیت او هلته چې کوم نارضایتي موجوده ده.
نظر خوانان سره د خدي او د هلمند مرکزونو سره کوم کې نو وایي چې هلمند تقریبا اتیا پنځه کسانه ورسوم د طالبانو سره دی. پاینال کې د وړه جغرافیه کې چې یوازې په نړۍ نوی لشکره او ګرش کوو سوالي مربوط کیږي او د سیمې د ګرځېدو په کې دي چې یو ولا مشکلات دي. د دې مشکلاتو د دې کې د مشکلات معمولا مستقیم د سیمور څخه رسیږي پر جن لا څنګه رسیږي او ځینې مشکلات د بسین او نیچې باید په ورته شي نو سره راځي د ولس سره مخامخ خبرې وکړي پر مشکلات باندې د امنیت په اړه نو بلکې د خلکو خبرې واوري او په خاص ډول د ولس سره د تیر انتخابات چې د یو لړ جنجالونو سره یو ځای تر سره شول اوس ویل کېږي د ځینو دولتي مسؤلینو او د چارواکو چې بند مداخله کوي د ځینو کاندیدانو په اړه باندې غواړي رایې ډېرې کې ارجنډه کړي چې غواړي په دې اړه سچې مند ولسمشر سره وغږېږي او پر مشکلاتو بحث وکړي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایو د ټلیفون کرښه صفه نه و مازرات مو ومني و مریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته ورغلی دی. به د ولایتي چارواکو سره د هلمند پر وضعیت خبرې کوي. بیا به د ولسي جرګې د وژل سوو کاندیدانو د کورنیو غړو سره ګوري. وروسته به په هلمند کې یو روغتون پرانیزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
حکومت وی د جمهور ریاست د راتلونکو ټاکنو د مالی سرچینو د برابرولو او امنیت ټینګولو ته تیاری لري. د ولسمشر مرستیال وایان ازادي راډیو ته ویلي چې تخنیکی چارې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پورې اړه لري. کمیسیون ویلي چې د جمهور ریاست د ټاکنو مهال ویش برابر کړي. فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان حکومت وای د جمهوریت ریاست ټاکنې به په ټاکلي وخت ترسره سي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت در روانو انتخاباتو لپاره د مالی سرچینو پیدا کولو او د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري او دا مسؤلیت سرته رسولای سي. هر څه چې حکومت پوری ارتباط لري د مالی سرچینو او امنیت برابرول دي. حکومت د جمهوریت ریاست د انتخاباتو تر سره کولو ته اراده لري. تخنیکی چاري د انتخاباتو په خپلواک کمیسون پوری ارتباط لري چې باید تنظیم کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې د جمهوریت ریاست ټاکنې به د 1390 لمریز هجری کال دوري میاشتې په وروستیو کې وشي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د جمهوریت ریاست د ټاکنو مهالویش تیار کړی دی.
انتخابات ریاست جمهوری تقویم ازو آماده شوه.
دی وایي د جمهوریت ریاست د انتخاباتو مهالویش مش تیار کړی او داسې غواړو چې په روانه اونۍ کې د سیاسي ګوندونو ناظرانو او د انتخاباتي شکایتونو له خپلواک کمیسیون سره شریک کړو. هاشمی د جمهوریت ریاست د انتخاباتو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست تیر ور انتخاباتي بهیر د درغلیو د ادعاو لامل له داسې بنبست سره مخامخ شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځګړی توپ تار شو او د ملي وحدت حکومت په جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې وروستیو انتخاباتو پر دې بهیر د افغانانو باور یو بیا راژوندی کړی دی. خو د ولسي جرګې پر انتخاباتو هم نیوکې کمی نه وې. په ډیرو سیمو کې د رایو مرکزونه ناوخته پرانیستل شو. په ځینې مواردو کې د بایومتریک ماشینونو کار ستونزې درلودې. انتخاباتي مرکزونه تړلي پاتې سو او خلک د رای اچولو د مرکزونو په وړاندې ساعتونه انتظار ته اړ سو. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ویلي چې څه باندې 6000 شکایتونه ورته رسیدلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د اکتوبر په 10 او 20 د انتخاباتو په ورځو 102 حمله وشوه او 20 ووژل شو. خدای شمیر خبری ایراجنسونو پر پټونو کې د شمیر 300 بلل سوی دی. په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات تر درې کلن ځنډ وروسته ترسره شو. په افغانستان کې امنیتي او سیاسي وضعیت تکه وکتل شي. د دې اټکل ګران دی چې د ملي وحدت حکومت به د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره له کومو نویو ستونزو سره مخامخ وي.
د موسیقي پروګرام د خبرونې پاتې برخه جوړوي. خو تر پروګرام مخکې اجمل تورمن د کابل چپ راسپونه ته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې پر بیلابیلو موضوعاتو مطالب چاپ کړي دي. میډیا رمن خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي نظام دولاسي طالبانو ته موړاندې کوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې اوس چې امریکا له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې لپاره خبرې پیل کړي، اړینه ده چې افغانستان هم برخه او په مرکزیت کې ځای ولري. ورځپاڼې په امریکا د دوګونی سیاست لامل انتقاد کړي او لیکلي چې د امریکا د سترګو په وړاندې طالبان د پاکستان په ملاتړ پیاوړي کیږي او د افغانستان د قانوني حکومت په وړاندې په یو ګواښ بدل شي. په سرمقاله کې دا هم راغلی چې له طالبانو سره خبرې په داسې حال کې کیږي چې د غډلې د کابل او یو شمېر نورو ښارونو د دروازو تر شا مورچلې جوړې کړي او په دې ډاډه دي چې په یو داسې ځواک بدل شوی چې څوک په سترګې نشي پټولی. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره دا حکومت د زرګونه افغان سرتیرو د وینو په قربانۍ خوندي دی او نړۍ مسؤلیت لري چې دغه شانې د خوندي پاتې کېدو ملاتړ وکړي، نه دا چې طالبانو سره په یوه معامله کې حکومت دولاسي ورته وړاندې کړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي د امریکای په ډیورانس په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې د امریکا د کانګرس یو غړي براد شیرمن د ډیورانس په اړه غرضي څرګندونه کړې دي او ویلي دي چې امریکا باید له افغانستان سره خپل مرستې په ډیورانس کرښې منلو پورې مشروطې کړي. نوموړي ویلي چې پاکستان له دغه اړخه اندېښمن دی او باید د پاکستان اندېښنې درک شي. په سرمقاله کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې پاکستان په افغانستان کې د هند له پراخ رول څخه په ویره کې دی او دا د دې لامل شوی چې په افغانستان کې له همکارۍ ډډه وکړي. دنیا لیکلي یاد امریکایي ویلي چې له همدې امله باید په افغانستان کې مرستې مشروطې شي، یعنی که ډیورند رسمي کرښې په توګه مني باید مرستې ورسره وشي او که نه یې مني ورباندې بندې شي. د سرمقاله لیکونکي په خبره امریکایي چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې ډیورند د افغانستان لپاره سره کرخه ده او لر و بر افغانانو کله هم دا کرخه د سرحد په توګه نه ده منلې. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د انتخاباتو په اړه لیکلي دي. هیواد لیکلي چې په کندهار کې هم د ولسي جرګې انتخابات بریالي ترسره شول. دښمن په خپلو هڅو کې ناکام شو چې ګنی پارلماني ټاکنې به په شا وتمبوي. افغان ملت د دښمن لخوا هر راز ترهګریز بریدونه بابیزه وګڼل او په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړ. هیواد دا هم لیکلي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د افغانانو دا ګډون نړیوال